اکبر سلام.
امید مرزبان مننه. تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات داوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د نوي مشر څرګندونې خبرو او د طالبانو ترمنځ مو له اختلافاتو خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زدو وسلوال ډلو فعالیت د پاکستاني استخبارات لخوا تنظیمیږي. او د ملګرو ملتونو د بشر حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړی. د خبرونو تفصیل، چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین سینوای اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستۍ تورستي پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د جمعې په ورځ وویل چې دا بریدونه شایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې سوي وي. د پاکستان مرکز اسلام آباد نږدې په مری کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې، د چین د استازو له لوري څرل کېده. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زد وسلوال ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت زد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل:
همه مردم میفهمه که از کجا رهبری میشه.
دی وای په دې ټول خلک وهیږي چې دا جګړه له کومه ځای رهبری کیږي. ای عشا او یواتای له کومه ځای ده؟ یو ورځ طالب سي، بل ورځ القاعده سي، او بیا داعش سي. د دې ټولو اصلي سرچینه او د رهبری منبع آی اس آی ده. عبدالرشید دوستم ځنی داخلي کړی چې د نوموانه خص د سیمې استخبارات په جاسوسي ایتور نکړي. د فاریاب دروانی جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال وویل: د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباعو په ګډون څلیر ویش وسلوال وژل سوي دي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د دې شرکت مطبوعاتي مسؤل کې پایتلان بخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د اتصالات شرکت د ودرې کلن قرارداد له مخې محمد نبی اساخیل او حمید حسن خپل استازي وټاکل.
په هغه موخه چې اتصالات لرله چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، دوی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
ښاغلی نبی خیل نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. بیا هم ښراغلست. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسۍ او د ایران ضد تبلیغاتو په تور زنداني دی. راپورونه وایي شایع راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلی دی چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغې له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کیله جن مولر چې ویل کیږي د اردن په یوه هوایي برید کې وژل سوی و، څو ځله جنسي تیری یې کړی و. شپږویشت کلن مولر چې خیریه کارکوونکی و، په 2013 میلادي کال کې د سوریه په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی و. له کیله مولر سره بندي د یزید اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي. ابوبکر البغدادي کیله مولر د بوسیا په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه، او هر کله به چې راتله پر هغې به جنسي تیری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم نه ښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست، او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کول په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل:
We are gathered here today because our leaders, President Obama,
موږ نن دغه ته راغونډ شوي ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پرېکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دا له شاوخوا اویا کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کیوبا کتنه کوي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین پوست پرون وویل د روسپلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتېری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د وروستي جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ ښارونه ماریپول له دونیسک سره نښلوي. د اوکراین حکومت وایي دونیسک ښار ته نږدې د روسپلو بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپایي کمیسیون پرون وویل دغه پروګرام له مخې به یوروزون هیوادونه یونان ته په راتلونکو درې کلونو کې شپږ اتیا میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر وویل یونان ته د نویو پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود و خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروکسل کې پر ساعت غونډه درلوده. د خبرو نو پای
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایعت هرکلی کړی. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخر محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي ترڅو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
په خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د مدني ټولنې لوی غونډې خبرو. دې غونډې ته د ولسمشر یو سلاکار اکرم خپلواک وویل
هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو وروسته له څه باندې نیمې پیړۍ کیوبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره او هلته د څرګندونو له جزئیاتو خبرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په غږ سب شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه لولو. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. ملا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یوځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقۍ غږیز پیغام کې چې وړمه ورځې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او ویې ویل
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد اتقدم اليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن الزواهری په نوم خپرې شي. ایمن الزواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو.
غوپنی سره خبره ده غوپنی سره غوپنی سره خبره ده غوپنی د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تېره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږ تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوي دي. جنرال جاهد وای چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وای د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوی مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکول شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پروسی هغه دا دی چې القاعده د دې جنگ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته د دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړې تر څو موقف یې قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو دغه راز د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړۍ لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني تر څو که جنګ ته ځي که سولې ته ځي بیا پر ده باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د پاکستان د فوج یو غړی و هغه یې ووژئ په 2 سپتمبر او په 6 سپتمبر یې بیا یو غوښتله چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیلي و هغه دغه کې هغه واکه تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې د دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون دی، دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. نو شاید یو ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسو وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس و ګروپ جلاس و او هغه تقریبا کم د سیټیر په آزادې ول چې هغه د پاکستان اسلامي تحریک د طالبان لپاره یو ډېر غټ دغه و د زوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي او په عین وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې سره اور
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي دوی سره کوم صلاح او طاقت نه وي دوی نشي رکولی دا خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه د ملل متحد نه له نورو نه وغواړي.
د همدې اوریدونکو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو تفصیلي مطلب لرو. افغان چارواکي څه وایي چې امنیتي ځواکونه په څه حال کې دي او د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور خپور کړی دی او په هغه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه نوې شمیرې خپرې کړي دي. په دې اړه به د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په تفصیل واوري. خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروستۍ هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون یو هیئت پاکستان ته ولیږي چې له دغه هیواد سره د اړیکو ښه کولو وروستۍ هڅه وکړي. د ګارډین په باور ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو پر ښه کولو زیاته انرژي ولګوله او سیاسي هڅې وکړې له هغه ګاونډي هیواد سره چې په افغانستان کې د رقیب په سترګه ورته کتل کیږي او د طالبانو په ملاتړ تورن دی. ورځپاڼې د ولسمشر غنی وروستۍ وینا ته هم اشاره کړې چې په تنده لهجه یې د سولې په مسله کې د پاکستان د سیاست او نه همکاري په باب خبرې وکړې. د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره د وسلوالو طالبانو د چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې سیمه کې وسلوال طالبان زیات مهال په قوت کې وه او د نویمې میلادي لسیزې پالیسي پکې عملي کوي. د نیویورک ټایمز په باور که دلته کوم سړی ژره وخوري یا لنګوټه ونه تړي بندي کیږي. ورځپاڼې لیکي په دې سیمه کې ښځو ته د سفر یا هم زده کړې حق نه ورکول کیږي. ورځپاڼې د سیمې د یوه اوسیدونکي عصمت الله بغراني خبرې راخیستې چې ویلي دي په بغران ولسوالۍ کې وسلوال طالبان تر ډیره حکومت ته ورتهوالی لري نه سختریزو وسلوالو ته. ده ویلي کله چې له بغران ولسوالۍ بلې سیمې ته ځي فکر کوي چې بلې نړۍ ته یې سفر کړی دی. نیویورک ټایمز د لیکنې په دوام په دې ولسوالۍ کې د پرتو ستونزو په اړه هم بحث کړی چې په هغو کې د موبایل پر ټلیفونونو بندیز هم شامل دی او خلک په بغران کې د هغوی پر ځای پی سی او یا عامو ټلیفون ځایونو ته مراجعه کوي. ورځپاڼې دې ټیکې ته هم اشاره کړې چې بغران شي یوازنۍ ولسوالۍ وي چې وسلوال طالبان یې پر ټولو برخو کنټرول لري. د افغان چارواکو او حکومت په خبره د نږدې 400 ولسوالیو له ډلې یوازې 4 ولسوالۍ تر یوه حده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي د هلمند ولایت بغران له لومړنیو ولسوالیو وه چې د وسلوالو لاسته ورغله او له یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. د ډیپلومات خپرونې د یوې لیکنې سرلیک دی د افغانستان هوایي ځواک ته 15 جنګي سرخي الوتکې ورکول کېږي. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغان پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو سره دوی د سختریزو وسلوالو د حملو د فصل په یوه خونړۍ جګړه کې ښکیل دي. ډیپلومات خپرونه د افغان قواوو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا ښیي چې افغان پوځیان هوایي ځواک نه لري. خپرونه د جنس ډیفنس اونیزی په حواله لیکي چې 15 MD 530 ډوله څرخی الوتکې د امریکا په یوه پوځي اډه کې په سپوکو ماشینګڼو سنبالیږي او د 2016 میلادي کال د جنگ تر فصل پورې به افغانستان ته وسپارل سي. د ډیپلومات خپرونې په حواله دغسې ځینې څرخی الوتکې د افغانستان په ځانګړې توګه جنوب او ننګرهار کې په عملیاتو بوختې دي چې فعالیت یې بریالی ارزول سوی دی.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او خلکو تیره ورځ د جمعې په ورځ یعنی د افغانستان د روانو امنیتي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او دغه راست د افغانستان د اوسنیو ناخوالو په اړه نړیوالې ټولنې ته خپل روښانه دریځ څرګند کړي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی دغو غونډو ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېرې سپینسترګۍ سره په ډېر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمې شوي نه دي د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځای تقسیم شوي په اوه تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ او تاسو د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تېر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه تیریږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړی د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې د تیرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنجشنبې پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو ناامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس دې ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یو صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تر اتمې بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. ځینې اوریدونکو ګیله کړې ده چې تاسو ولې اس ام اس نه لولئ، کله ناکله تخنیکي ستونزې وي چې ستاسو اس ام اس نه بیا نشو لوستلی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او نبی ساحل د دې شرکت د افتخاري سفیرانو په توګه اعلان کړل. رسوان مراد په همدې اړه په افغانستان کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبیخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې اتصالات د افغانستان د کرکټ په برخه کې څه ګامونه اخلي. ښاغلی نبیخیل وایي:
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پتانګه کې او په ځانګړې توګه د کرکټ پتانګه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغې تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی دا ځوانان تشویق کړي، نو وی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن، د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي. کی دغه دغه تړون تر مخه چې بریکلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدی.
نبیخیل صاحب په اکثر هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د دوه هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
له دمخه اتصالاتو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې، چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالاتو دغه دوه نوي سفیران د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخیستي دي، دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي موخه به په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو څیرو نه په خپل تجارتي اعلانونو کې ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات موخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي، او دغه لوبغاړو ته هم یو څه نا څه مالي کومک او مرسته ورسره وشي، او په ضمن کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي، دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې او غواړم د نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي، د همدغې لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي، د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نورو وروپېژني.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبیخیل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اورید. ازادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو تفصیلی مطلب اوریدل شي. خو تاسو اسمی سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فطرت له هلمند لیکي باید هر افغان د خپل ملي پوځ ملاتړ وکړي. یونس هلال له کونړ لیکي له ولسم شغواړو چې کالداري بندې کړي. عبدالرحمن له ننګرهار لیکلي کالداري به څرنګه بندې شي چې خلک پرې راکړه ورکړه کوي. خلیفه خپلواک له کونړ لیکي افغان ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نرم دریځ خپل نه کړي، ځکه چې دا به د ګران هیواد په زیان وي. عبدالواسی هلمندوال له ګرمسیر ولسوالي لیکلي دي له ټولو افغانانو غواړم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي. محمد فهیم ادیب د میدان وردک له کوټیا شو څخه لیکلي دي اول باید خپل هیواد خود کفا کړو، بیا له پاکستان یا بل ملک سره دښمني وکړو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي پاکستان دوه مخې سیاست لري او د طالبانو په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. یو بل اوریدونکي له لغمانه چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلي دي افغانستان باید پر پاکستان اعتبار ونه کړي. حکمت الله له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان دی نه مني. جانباز فهیم له کلات څخه پر استول اسمس کې لیکلي دي رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو له ګډوډولو ډډه وکړي. میوان له کندهار لیکلي دي افغانان باید د پاکستان د نوک جواب پوسوک ورکړي. باز محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه لیکلي دي په افغانستان کې د پخوا په پرتله د پاکستان مداخله زیاته شوې ده. او محمد قاسم ځواک چې مخکې مو هم یو اسمس ته د ولوس دی اوس بل اسمس راستولی دی، عین موضوع ده چې دی بیا هم دا وایي چې پاکستان دوه مخې سیاست لري. او پوپل له هلمند لیکلي دي پاکستان ته باید سخت غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي خبرو، خو 8:30 دقیقې دي. اوس هم له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغندی ونډه اخیستو ته چمتو دی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې زنداني خبریال خوشی کړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کې لا جن مولر چې ول کېږي د اردن پای و هوایي برید کې وجل سوی و څو ځلې جنسي تیاری کړی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس په لو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. او د یورو زون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې تر دې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو مفصل راپور وړاندې کړو، یو بهرنی مطلب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست. جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمنځ د دشمنی وخت پای ته رسیدلی او اوس باید د ښه ګاونډیتوب لپاره کار وکړي. نوموړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسله ټینګار وکړ، خو جان کیری او د هغه کیوبایي سیال په ډاګه کړه چې په دې او د بشر د حقونو په برخه کې د هیوادونو ترمنځ اختلافات لا پر ځای دي. رسوان مراد په دیاړه د لویدي زواجان سونو په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت حوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې خپل پاتې نشي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
They way مونږ نن دلته راغون شو یو ځکه چې زمونږ مشران او ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړهوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل مونږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هېواد د خلکو په ګټه ده. خو د جانکری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانا ته د جانکری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یوونی وی راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 14 عسكر او پولیس وژل شوې دي. د راپور لمخې روان کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د دې له خطر چې له افغانستان څخه باندې 100000 بهرنی ځواکونه وتلی دي، نو د افغانستان ټولې جګړې افغان ځواکونو ته ورلغړه شوې دي او د همدې له خاطره د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د پیاوړي روحي سره په ښه موقف کې قرار لري. په همدې حال کې دغه ادارې د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي. خلک وایي چې که د امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي په تش امکاناتو نشي کولی د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. البته تر دې راپور وروسته ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو لومړی به راشو د افغانستان د پوځ زیانو په اړه یو تفصیلي راپور.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري، داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولی چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنګیږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمه موقف کې دی او زموږ د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچي، د بمبار پیاوړي تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولی چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولی د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولی د خپل خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي له امریکا نه، د ملل متحد نه، له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 10000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې پخوا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامي څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاری و سربازی
هغه قربانی چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي، د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بېلابېلو ولایتونو کې یو ځایي څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړې هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنګ کمولی نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنګ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو څو ورځو کې په تیره بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خپرېدو سره ولسمشر په یوه خبري کنفرانس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دا انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې، او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ ته خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکي دستګاه پرې ایښدي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکي وایي چې افغان حکومت باید دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپلو ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منظم ډول پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه دي، د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هېڅ مرسته مه غواړئ. څومره سره غواړئ طالب کوي او دا افغاني طالبان دي راځي چې ما سره په کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ دېش کلن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. اوس هم په دا په کونړ باندې دا څلور پنځه ورځې کېږي توغندي دی اویستل کېږي، ورځ په ورځ زما افغانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرستې نه نور تېر شي، د دې خبرو نه نور تېر شي. مخامخ جګړه شهیدان کړي، مخامخ شهیدان کړو، پرېږده چې موږ زموږ خارج ته روان یو، خارج ته نور موږ د پاکستان سره جګړه کوو. پټې هم خرڅوم، ځمکه هم خرڅوم، هرڅه خرڅوم، پاکستان سره ډکوم. نور د دې مرستې د دې دغه نه تېر شي، د پاکستان خوله خوله کې ماړه. پاکستان زموږ پنځوس کلن دښمن دی. تاسو کوی نه رسه کوي، تاسو چین نه سکي، هغه وایي دا زما دښمن دی، زما په ضد یې کوي. چې د دې په دې خرپسته پنځوس کاله مخکې ما ایمان خودلې پنجابي ده، تا هغه په بې خوله کې پاکستان څه ته وایي؟ زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ د مشهور د کلي خبرې کوم. که پاکستان د ولسمشر اشرف غني ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کړي چې نه کړي وریاده په سره غوره په افغانستان کې جګړه روانې دی. ولې یو څه برېښ نه کړي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غني برېښ چې ورته وکړي.
زسر عبدالعوان یو درمیره در کندهار ولایت څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. محترم و در اشرف غني څخه د افغانستان د شورای ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه او د دغه اجرایي ریاست نه دغه څه د دې ټولو څخه زما دا هیله ده او زما دا پیغام باید خپور شي. موږ افغانان تاسو وایاست چې لس میلیونه افغانانو موږ ته رایه راکړې ده. موږ تاسې درې لکه اردو لرو لس میلیونه افغانانو تاسو ته رایه درکړې ده. دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي. خو که تاسو د پاکستان په ضد جګړه ایران کوي یا د جنګ کښو لواست وي محترم وي هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان تاسو سره بدېږي. دا دېوه زه تر ګور افغانانو نه یم غیرتمند چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غني سم دا زموږ د کندهار سرحدي لیوه چې د محترم ووسئ وکړو سې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړې دي. هلته ټاپه په بولډک کښې پرته ده واسئ د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي. د ګلستان خلک دي د پشین خلک دي د دندلي خلک دي د کوټې خلک دي په سرحدیانو کښې دي. اوس فعلا ورسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانه امیر شمس الله په نامه د نور داسې ډېر د عسکر دي سرحدي عسکر دي خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیانو تاڼه ده پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی ورځي شناخته عکسونه ورکوي هغه شناخته کارتونه ور جمه کوي د 15,000 افغانو په بدل کښې. نو زما دا هیله ورزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي چې د دېو خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي ورسره دستي سازو سره روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې ترې وران کړل او لوټ چپاوې ترې کړل کالي ترې وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې یعنې لای تنهۍ تر دې پورې چې د دوو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپکه سترګه او په سپک نظر ګوري. هېڅ څه وضو او نظر ورته نه کوي. جیل بې جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام الله خوشحاله لره.
زما پیغام هېوادوالو ته دا ده د ایسا شبکه له هغې ورځې چې د دې روز لین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بله دا خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وړي او بیا په ډېره بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه وړي خو لاس تر شا نیسي. اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه وړي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپین سترګۍ سره بېرته لاس تر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري. همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکسالعمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او بیا هم افغانان یې غیور او باغیرته ملت ته او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکسالعملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم زه خبرې کوم د ننګرهار د ولایت نه. اشرف غني ته به دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي خو په کار دی په موږ ټمپن به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په یوه ورځ مړ کړي. خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو او اشرف غني دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خلک دی ټول په ویرسای پاکستانه. دا خو یوه ورځ نه ده په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي. داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم په مخه.
السلام علیکم شادیان د فراه ولایت فراه د ورسوی ته امریکا نیولې موږ دا غوړو شفونی ولر ډاکټر زغلال ته چې بصرا اسماني د پاکستان سره جنگ اعلان کړي دا سمه کړي وو د ورځې د دولت مو پټاونه کې یو د امید کړی د میدان مخ ته وایي مخزه ته پټاو وسې یو هغه چې دغه کې موږ دا بل پټاو چې وسې دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرستو موږ دا بلانو څه کوملای شو وایي د پاکستان سره رسمان جنگ اعلان کړي وسته دا وایي
السلام علیکم زما نوم باول خان کټوازی ده زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې به په موږ باندې په عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قربانی ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجاب په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو دولت تی قرار اته کی مستری د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان پر ځای کی او خاص په سبيل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کی څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژنه لږ سره کې اسلامي کو پر لږ سره جهاد روا د لږ سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ور سره کوو او فرض ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایس ای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دوکې یوه تصفیه وشي او تصفیه وي دا د تصفیوي عملیات په دوکې وکاني چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه نو ما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته واله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته واله کړي او خپل فوجیان ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د رګول سوالای وسیدون کیم په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپورو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم پی خو مخه ونی سوی 14 کې یو غرام نه خوري خور غریب هم کې ملکی یو غرام نه خوري تر څو چې دوښمن نری دغه بمو 14 نه غچ وانه خلې خلک ناراض دي خلک بي کور دي خلک بي ور دي خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم پی خو نو دا حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې موږ لاسوینه کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه سوی کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کړي اوایي دغه زمينه جوړه برابره کړي هم دې ځکه نه ورته برابره کړي څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت چې ته مرسته راسه کاغه ما چې په شهر وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو دا چې دولت سره د خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي هم تیاری رانیسي ورته هم تیاری ورکړي هم توپونه ورکړي هر څه ورکړي دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخام حکومت یې چې دا دولت ملاتړ کوي دا مستوای چې مست چې ملاتړ خالي ملاتړ دې موزه څه کوم چې نه دي پاکستان سره ګرځولې دي نه دي د ایران سره ګرځولې دي نه دي بل در سره ګرځولې نه په داخل کې تا کې پاتې شورې یان تناسي نو دا یو ویلا په خان دی خو دا افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي ژر دې تجهیز کې ژر دې برابر کې ژر دې وطن کې ارڅګي ورته برابر کې. السلام علیکم.
زمان محمد د خندار ولایت د معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ دا ایله د ورور د پاکستان مرکز ولسوالۍ باندې بومونه راغورځي زموږ خانه کې کباب برباسله نو دا د هیله اوسه اوسي چې دا مه راغورځوئ خلک ټوله سره په ازاد دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه طاقت د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په هکله به هېڅ باور دغه په خبرو نه کوي. ودې چې نن میاشتې لس میاشت چیرې شپې د دې په خبرو کې هېڅ بدلون نه راوي د تېر وخت او د اوس وخت. موږ د اشرف غنی څخه غواړم چې د پاکستان چې زموږ په اړه کوم سیاست لري باید موږ هم د هغو په رقم د همدا سیاست ولرو بیا که نتیجه ورکوي ورنه کړي کنه ارمان به مې پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمدزی له کابل نه خبرې کوم. ما دې لوړ کولو چارواکو نه دا هیله ده چې نور زیاتې د سولې خبرې پرېږدي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې نور په سوله په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړېږي دي که سوله نه راځي او ورسره په د انګوی کوه د خدای په لحاظ د ورځې 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کېږي څه خو یې ورسره په ډانګو که چې زه لاټکه درته اړوم که نه په ضمانت سره که نه ما به بیا سر چوکې را وړاندې کې چې د ورځې به موږ 500 کسان شهیدان نه ورکو او دوی به لاټکه هغې خوا ته تېرول خو په لحاظ هغه اته لکه پوځ لري څه له لس تکم زیات لري سار یو افغان دلته مجاهد ده دلته پوځي ده تاسې ولې زیاتې نورې دا د سولې خبرې نه پرېږدئ دا د سولې خبرې نورې پرېږدئ سوله هېڅ کله د دوی په لاس موږ ته نه راځي 200 کالم سوله نه راځي د دوی خو که په ورسره په خاشخاشه دې کړه نو زه په ضمانت سره زه تاسو ته ویلی شم چې دا سوله به ضرور راځي او دوی کلاټکه مې درته وانه وړل ما به په سری چوکې را ځوړندوئ. وسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمېر افغانانو دریځ او له افغان حکومته مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمېره درسره ولیکئ او موږ ته بیا هم زنګ ووهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې راسره شریکې کړئ. نو دا خبرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا افغانستان سر لوړ هیواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر
دمن د وطن په پختون تاجک بلوچ ترکمن هزار اوزبک عرب پشهی ای ماک نورستانی خرغز براهوی تیز باش گجر